السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستانه په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پرون د کانګرس سمایه غونډې ته حاضر شوی. دا چې څه ویلي او کانګرس مینانو څه انتقادونه پرې کړي وړاندې درته راپور لرو. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو پر سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د شوي برید مسؤلیت ومانه. د فرانسې او جرمني خبری اجانسونو د داعش د رسنیزو چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د وزارمرګي لخوا شوی دی. خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې وژل شو او په دغه برید کې ځایي چارواکو د لږ تر لږه شپږ تنه نورو د وژل کېدو پخلی هم کړی. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی ورور دی. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د یونما مشر روزا اوتمبای و به د غونډې ته وینا وکړي. په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه دا د سږ کال څلورمه غونډه ده او په داسې وخت کې جوړیږي چې یونما د سه شنبه په ورځ د بشري حقونو د نړیواله ورځې په مناسبت ویلي وو که څه هم په افغانستان کې وسلوال انخطې کمې شوي دي خو بشري حقونه له خطر سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت د 11 خصوصي تحصیلي موسسو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه موسسې په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي په فرا کې د ابو نصر په بادغیس کې د حنزله او حکمت په تخار کې د فجرستان په کندز کې د نمر په بغلان کې د رویان او قدس په بلخ کې د سادات په سمنګان کې د مولانا جلال الدین بلخي او په هرات کې د الغیاث خصوصي تحصیلي موسسې دي. د طالبانو په اعلامیه کې د موسسو د بندیدو په علتونو کې خیالي استادان او محصلان د تعلیمي ادارو اصول نه رعایت او یو شمېر نورې سرغړونې یاد شوي خو تر اوسه دغو بنسټونو په دې اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان د 2024 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ ترلاسه کړ. دا پریکړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون په زوریخ کې وکړه او د دې کوربتوب لپاره بل هیواد نه و چمتو شوی. نو له رایې ورکولو پرته ریاست ته دا امتیاز ورکړل شو. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو له دې ډلې د انګلستان د فوټبال فدراسیون د سعودي عربستان د بشري حقونو سوابقو ته په پام سره د فیفا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا به دوهم ځل شي چې د فوټبال نړیوال جام په منځني ختیځ کې ترسره کیږي. په 2022 کال کې قطر د دې لوبې کوربه و او ټاکل شوی ده چې سبا جمعه د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې بیا سره مخامخ شي. د دغه دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوراسي علي لومړی یو پرون تر سره شو چې د زیمبابوې ټیم د څلور وکټو په توپیر وګټله. دا لوبې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې روانې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به راشو. دې راپور ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې له دې سره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسېده او د نورو شخړو لپاره منابع آزاد شوې. خو په دې سیمایي غونډه کې پرون وخته د استازو جرګې یو شمېر غړیو د ولسمشر بایدن پر دې ادارې سخت نیوکې وکړې او دا اداره یې تورنه کړه چې د سولې تړون یې سم پلی نه کړ. تفصیل له احمد شي براور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د روسیې په ګډون به د متحده ایالاتونو مخالفین خوشاله شوي وای که چیرته امریکایي ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دې غونډې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د 14 پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو د وشلو او د هغو زرګونو افغانانو د غیر منظم استلو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه د ولسمشر بایدن اداره تورنه کړه. د ښاغلي بلینکن مخاطب کړ او ویل تاسو د سقوط په برخه کې د خپل پرسونل خبرداري له پامه غورځولی وو. د دې په جواب کې بلنکن وویل چې هر امریکایي چې غوښتل له افغانستانه ووځي هغه ته فرصت برابر شو، او په زرګونو افغانان د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شول. همدارز واشنگتن اوس هم د پاتې افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره شمنده. ښاغلی بلنکن بیا د دوحې د تړون په اړه غونډې ته وضاحت ورکړ او زیاته یې کړه. د افغانانو ترمنځ خبرې د دې خبرو په ترڅ کې اور بند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشه او د تړون پر مهال موږ دا ژمنه وکړه چې له افغانستانه د مې په 1 نیټه ووځو او د طالبانو 15,000 زندانیان به خوشي کړي. د استازو جرګې یو غړي تر دې خبرو وروسته وویل د دې 15,000 کسانو په منځ کې ترهګر وو، جګړه مار وو، او هغه کسان وو چې بیرته د جګړې ډګر ته ستنېدل چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، د هغه حکومت پر ضد چې امریکا یې ملاتړ کاوه. بلنکن په ځواب کې وویل چې هو همداسې وو، خو کله چې بیا له بلنکن څخه پوښتنه وشوه چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازی وو، بلنکن ځواب ورکړ چې نه وو. د استازو جرګې یو غړي په لږ لوړ غږ وویل چې ولې د هغه حکومت استازی په دې خبرو کې نه وو چې امریکا یې ملاتړ کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سوال په ځواب کې وویل چې دی ځواب ورته نه لري او هغه وخت هلته نه وو. له ښاغلي بلنکن څخه بیرته دا پوښتنه وشوه چې د افغان حکومت راتلونکی مو له خطر سره نه و مخامخ کړی، د دا خبره تایید کړه او د امریکا د مرکزی قمانداني سنت کام د پخواني قمندان جنرال فرانک مکنزي تیرو خبرو ته اشاره وکړه او وی ویل همداسې ده. جنرال مکنزي دې ټکي ته په خپل استماعي غونډه کې اشاره کړې وه چې د دوحې تړون د اعتماد جوړونې په برخه کې یو ناورین رامنځته کړ. همدارس د افغان حکومت د راتلونکي په اړه او تر یو بریده د افغان امنیتي ځواکونو د خوندیتوب لپاره له ښاغلي بلنکن څخه بیا پوښتنه وشوه چې وی خواته مو له طالبانو سره روغه کوله، بل پلو مو افغان ځواکونو ته ویل چې مقاومت مت وکړي، دا تضاد نه وو؟ بلنکن دا خبره ومنله چې هم داسې وو. د دوحې تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړ. ښاغلی خلیلزاد اوس ویلی دی چې د ټرمپ له انتخابېدو سره د دوحې تړون د ټولو عناصرو عملي کېدو ته فرصت برابر شوی دی. تاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د دې انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له هغو جګپوړو مسولینو به وغواړي چې استعفا وکړي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت درلود. ډیموکراتان ټینګار کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسولیت تر ډیره د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په غاړه دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له سباند درې کلونو وروسته پرون د کانګرس استماعیا غونډه ته حاضر شو، لکلاکو نیوکو سره سره یې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو ننګ وکړه، خو ځینو نیمګړتیاو ته یې اشاره درلوده او ځینې نیمګړتیاوې یې ومنلې. امریکا همغه درې کاله وړاندې له افغانستان د خپل پخوانیو افغان کارکوونکو د تخلیه بهیر پیل کړ، خو دغه بهیر لا هم روان دی او سلګونه کسان چې د امریکا پخوانی کارکوونکي ځان بولي لا هم په افغانستان او پاکستان کې دی او وایي چې د اس آی وی یا د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو له امتیاز لا نه دی برخمن شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانانو د تخلیه ائتلاف یا افغان ایواک هم د امریکا د اساس جرګې له غړو څخه غوښتي چې دغه افغانان له افغانستان را وباسي. تفصیل له سنا کاکړه و.
د افغانانو د تخلیه تلف وی د امریکا په خوانی افغان همکارانو ډیره قربانی ورکړي او د ملاتړ او درناوي مستحق دي. دغه تلف د سه‌شنبه په ورځ په ولیک کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو کمیټې او دیموکراتو غړو غوښتنه کړې چې امریکا دې دغه هیواد په خوانی افغان همکاران یوازې نه پرېږدي. په دوام کې ویل شوی چې دغه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دې هیواد د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د غړو تر لیدنې مخکې استول شوی دی. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له پخوانیو پوځیانو، ملکی وګړو، بشري سازمانونو او د هغه افغانانو لخوا جوړ شوی دی چې په خبره یې د متحده ایالاتو د هغو پخوانیو متحدینو کیسونو ته د رسیدنې په برخه کې د مرستې لپاره د ګډ ماموریت له مخې یو شوی دی چې ژوند یې په خطر کې دی او په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په افغانستان کې د سیبي کډوالۍ کیس درلودونکو دوه کسانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي او له 3 کلونو راهیسې د ویزې ترلاسه کولو په تمه دي. ازادي راډیو ته وویل
و پروسه حسابي تقریبا از سال 2020 مای
د 2020 کال لاته مې شری سي مي سايوي تپلای کړي خو تر اوسه کومه مثبته پایله نه دور کړي دا ایچ آر او ریکمنډیشن لیکي چې لمو څخه غوښتي ورته لیکلي مودي لبد امرغه زموږ ایمیلونه په زل هاو رد شي ایمیل او څنګه ته هیڅ جواب نه دی راکړي
په مرحله بارا ما او به ایمیل ما به تماس ما جواب نه دادن
مشکلات سر پدې سیمه مخامخ یو سه نسو وظیفه را کې نه کوم د سهارم چې رته کړه تا کوي شو چې ته زو خو ډیر سخت ژوند تر نن نه پوری سیمه کې درو کچا کې باندې درې فیران فاتل یو ترکی خو ته برته ریپورت کړی د خاطر اغلی نو مشکلات له حد زیات مخامخ ور سره یو زنه د ټول پرسونل سه سوق دلته پات دي مون سره هغه کنجا او شین سه مون تیر کړی حتی باز ملګریم سه سرک کې را چپلې شاو د شدا شین سه خرسي دوی ته هم په ارامینه پری دي
دا په داسې حال کې ده چې د پی او پی دو یو شمیر کیسلرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وضعیت د سوي کیسلرونکو په پرتله ډیر خراب دی. یو تن چې په پاکستان کې دی او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از اوج ملاکسوی هستم که در دسامبر 2021 بعد از دریافتی ایمیل
زو یو لاغو کسان و سخیم که تخپل کیس در پروسیس لپاره در 2021 کال در دسامبر میش رئیس پاکستان تراغل هم پاکستان که در پی یو او پی دو پروگرام پروسیس دیر رو ده لزر رو دیر کورانه بی برخلی که حالت که اوسیگی دلتا
خانواده و فامیل فعلا در بی سرنوشتی و بلا تکلیفی در پاکستان بسر میبرم.
شاخوای نیم کال وړاندې د افغانانو د تخلیه ائتلاف ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل افغان همکارانو د انتقال لپاره ژمنه کړې او د هیواد ته د افغان همکارانو د استولو او د میشتو کډوالو د مرستې لپاره یې یو تړون لاسلیک کړی دی. د یادونې ده چې امریکا هغو افغانانو ته د سویه د کډوالې ځانګړې ویزه ورکوي چې په مستقیم ډول یې ورسره کار کړی وي او د دې ویزې لرونکي په امریکا کې د دایمي ژوند کولو فرصت لري. تر اوسه پورې زرګونه افغانان د همدې ویزې له لارې امریکا ته لیږدول شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شول، په زرګونه افغانانو چې د امریکا په ګډون یې له بېلابېلو بهرنیو ادارو سره له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کړی و او ژوند یې له خطر سره مخامخ و خپل هیواد پرېښود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبان حکومت په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو پر پلور او ګټه اخیستنې بندیز لګولی دی، خو روغتیا پالان یو شمیر دنیا عالمان بیا وایي چې د دغو بدن د دغو غړو پلور او پیر کومه مسله نه ده. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې په ټول افغانستان کې د انسان د بدن د غړو په پلور او ګټې اخیستنې بندیز لګولی، خو ځینې ناروغان، ډاکټران او دینی عالمان په وړیا توګه د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره مهم او بشري کړنه بولي. د طالبانو د حکومت دغه وزارت په دې اړه خبر پڼه کې د قران کریم د متعددو آیتونو او احادیثو په مطرح کولو د دې اقدام هدف د انساني کرامت او عزت ساتل ښودلی دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر په نوم قانون چې یو مقدمه څلور فاصله او پنځه دېرس مادې لري، مشرې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې توشیح کړ، خو په هیواد دننه ځینې ناروغان او د هغوی خپلوان وایي چې شدیداً د پښتورګو پیوان ته اړتیا ده. د پروان ولایت ای بي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دواړه پښتورګي یې تیږې لري او د لمانځه تللو په حال کې دي. دا وایي ډاکټران ورته ویلي چې باید د پښتورګي پیوان ترسره کړي.
مشکل داره، نمی سنگ داره، خیلی گرده ما می گرده ما بیدونه از همه رویت میگه چه خوب نمیشه به خاطر که زیاده ده میلیده یک گرده ماست.
از ما دواره پختورگی تگی لری، په یوه که لس میلی بلکه شپگ میلی ده، ده صفره که سکمی هم تگی دی. دکتران ویلی چه لعملیاتو یا پیوان پرده په هیچ دول درملو نکی کی گی، زخپلا نمصیبت سر مخیم، نمو پتکو.
ده هرات ولایت یو اوسیدون که چه ده هم نغختل پراپور که نم خبور سی، ازادی راژیو تیو ویل چه ده ترور ده زوی دواره پختورگی المنزد للی، او وز پا بعد وزیعت که پا رختون که بستری دی.
دی سر مونگی کلیوالو همکاری کرده مرست و سر وکلا دی پیسو طلولو که لکه ده دواره گردی ختمی دی وش سیراز شفخانه که ده حکومت اجازه نو ورکده جدی ده گرده سوک پدله که
کته هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل خبر پاڼه کې د انسان د بدن د غړو د پیوند په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او نه یې ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب کړي، خو په دې اړه خبر پاڼه کې پر ګټې اخیستنې هم بندیز لګېدلی دی. خو ځینې دینی عالمان او جراح ډاکټران د انسان د بدن د غړو پیوند انساني او د ژوند ژغورنې لپاره حیاتي بولي. افغان متخصص جراح د کابل طبي پوهنتون پخوانی استاد او د جرمني د جراحانو ټولنې لیونارد شوایبر جایزې ګټونکی بسم الله شیوامل ازادي راډیو ته وویل
ماشین های دیالیز پورتیبل یا قابل انتقال
د دیالیز پورتیبل ماشینونه شته چې د پښتورګو پر ځای کار کولی شي. خدای یوازې د پښتورګو لپاره دی او خورا قیمته دی او ناروغانو ته زیاته سخته ده چې هغه وپیری. زما په اند د بدن د غړو پیوند د انسان د ژوند ژغورنې مهمه لار ده. د بدن د غړو دا پیوند په ټولو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې ترسره کیږي، خو زه د بدن د غړو له خرڅلاو سره موافق نه یم چې بیا بل انسان ته پیوند شي، ځکه دا غیر انساني کار دی. خدای چې یو څوک مغزي مرګ سره مخ وي، خپل د بدن غړي بل چاته ورکړي.
دا چې په نورو هیوادونو کې یو شمېر هغه کسان چې پوهیږي له مرګونی ناروغیو سره مخ دي، په خپله خوښه او له پیسو پرته د انساني همدردۍ له مخې خپل د بدن یو شمېر فعال غړي هغوی ته چې ورته اړتیا لري وربخي. دینی عالم مولانا عبدالصبور عباسی بیا د بدن د غړو د پیوند په اړه وایي
د خرڅولو مسله لږه شدیده منه شو، خو اوس په کې داسې فتواګانې د انساني ضرورتونو له امله مخې ته راغلي دي چې خرڅول خو ناروا دي. که سړی د قاربونه یا غور سره سه احسانات کړي، خپل یو عضو هغه ته ورکوي، بیا ورسره نه کوي.
د طالبانو د حکومت دا بندیز داسې مهال دی چې تر دې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د شدیدې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله د انسانانو د بدن د غړو په ځانګړې توګه د پښتورګو د پلور او پیر راپورونه زیات خپاره شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین او د هنګری د مشرانو لخوا یو پر بل باندې نیوکه شوې او دا نیوکه په خواله رسنیو کې هم خبرې شوې. دا چې دوی څه سره ویلي تفصیل به له احمد شي براوور.
د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان په ټویټر کې د چهارشنبې پر وسولې کل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د اوربان د شرطونو او له اوکراین سره د سولې د خبرو په اړه یو ساعت په ټلیفون خبرې وکړي. د دې په جواب کې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي اوربان تورن کړ چې د اروپایي ټولنې په ځای د ځان لپاره تبلیغ کوي. نوموړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي ټولنې اتحاد د بریالیتوب یو اصل دی او د هغې جګړې په اړه چې روسیې د اوکراین پر ضد پیل کړې له اوکراین پرته خبرې نشي کېدی. د هنګري صدراعظم بیرته ورته لیکلي د خواشنۍ وړ ده چې زلنسکي د کرسمس پر مهال اوربند او د ډېرو بندیانو تبادله ردوي. اوربان په دې توګه د زلنسکي وروستي فرمان ته اشاره وکړه چې له مخې له روسیې سره د سولې مذاکرات رد شوي دي. له نږدې درې کلنې جګړې وروسته په بروکسل او واشنګټن کې ډیپلوماتیک هڅې تودې شوي دي چې د اتو لسیزو په ترڅ کې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي. د ډیپلوماسۍ هڅې داسې په تودېدو دي چې ټاکل شوې ده د جنوري په شلمه ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. منتخب ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسیدو مسلې ته لومړی توپ ورکوي. تر اوسه هم د لویدیځو ډیپلوماتانو ترمنځ ژور اختلافات په خپل حال دي چې روسیې ته اجازه ورکړي چې په موقت ډول د اوکراین د خاورې ځینې برخې اشغال کړي، پر روسیې لګېدلې بندیزونه لرې کړي او د دغو وړاندیزونو په ځواب کې اوکراین ته د امنیت تضمین ورکړ شي. بل لور ته د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې روسیه د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې هڅې کوي چې د اوکراین ډېره خاوره ونیسي. اوکراین هم هڅې کوي چې مخکې تر دې چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ځي د سولې د خبرو لپاره خپل دریځ پیاوړی کړي.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کې راغلي دي چې خاطرې مې لیکلې او راکښ راغلې ده. ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر بدلې دي او پاتې شوی دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې حتی میاشتې مست مې یو موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی څه پکې ولیکم.
دامنی فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کی پیلی غزل می دمات سره دانا را جوړ کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغاني دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون ښار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشت لیکوال او ژباړن اسدالله ملکزي له چاپ شویو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چیز کار خپل وختل چې پاچا شي د پاچا مفاز صلاحکار ساسو چې یو مرغ دی د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي. خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غږېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې په جرمني کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمني کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیا وردک ازادي راډیو ته د دې کتابونو په اړه د واټساپ له لارې پر لیشل پیغام کې وویل.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی و. کره کتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبني مهارتونه ورسره زیاتی شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کیږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر پنځه کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په یوې وسیلې بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیغونډې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان پنځه دورې دي، له زیږېدو تر درې کلنۍ، له درې کلنۍ تر پنځه کلنۍ، له پنځه کلنۍ تر اته کلنۍ، بیا تر دولس کلنۍ او بله دوره د شپاړس کلنۍ چې ځینې دا تر اتلسو غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یاداشتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلی یم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطرې لیکلې دي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
دا سجی رادیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشي صحنې چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې ونډه لري او یا هم شاهد وی لیکي خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي مات یا بریاوی او تجربه پکې بیان کړي کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل م کوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای ترلاسه کوي په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي کره کتونکو وایي چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستونکو سره شریک کړي هغه یې سپې زیات وي کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشه ثبتېدل نه دي په پیشه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلیدلی شي دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاړه دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي له ښاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کاله پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي
د کتاب کې له 1900 کال نه چې ما لومړی ځل د خاطرو ذریعہ درسونه باندې لیکل او خاطرې مې لیکلې له دې کال نه او د البته اوسه پورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپو کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړه او بیا له طالبانو سره د دوی جګړه وي
او بالکل دا د راځم چې د وشت کلونه شروع شوه دا انځل سوابیا کاله او تیر په خیمه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به کنه غواړم تر جاله سو دراکه کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورته شوی دا ځاتر برخه یې غلي کابل جنگونه دي ټول تقریبا او باید یې چې پیښ راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې
نه دا د شو چې البته دې نه مخ کوم دا د ټولو چې وزنیه درسونه کله کله ولیکم کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامغه ورځ اته پامغه سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلې یا پته باید وخت باندې چې د کابل او وطن یو بیا تبران لم باید باندې ولیکلې دي کوم دې شې شي شاید یو وخت باید ملي کلی نور په پامغه ورځ اته په یو سات لیکلې دي ډیر د شراغلې دي چې مثلا په دې کتاب کې راغلې دي چې خاطرې ملي کلی او راکې راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او عرفت پر نسوي ده ما نن کتاب یو کاغذ قلم بل خاطر دې لري او پاتاسې وي دي دا غشمه لیکلې چې ما څنګه دا راکټو راغله او موږ پټو یا زمينه ته لاړ یو دا وکول بیا ورستم بیا ډېر ته شروع کړی دي چې څو څو په غیر پیښه کې دا شنو
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبري هم مهم راخستی دي
او دا څه دي چې تقریبا کوم یو داسې دي چې هغه پیښه ما خپل لیدلې دي او خپل شاهد ومه د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غري وتلې ومه یو دمشتي نور په کابل کې هم خپل سترګې لیدلې دي او چې دا څه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر تبلالو یو بلتر مکسی کولی کنا افکارانو یا دی پیخو متظرین میلی سل دلی دی خبر مسکر دیگو خبر امام راخش دیدی چی مثلا چو پیر سو پو پلانکین منچکا کی یا پلانکی جگرا کی داغتی مراغلی دیگو
پو خاطرو که زمان و مکان دیر مهمه دی که موکوم خاطره د نور په وینا راخستی وی فکر نه کوي چې د زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغیشت بکری کنه کله کله نور منظم راستن سوی دی مثلا یو خو تاریخ ما وقتای داری وز تاریخ نم دقا تاریخ قطع دوم رو بجی دی کنه او دقا چی وسو دقا پیشو وسو دقا چی جگل وسو دقا چی وسو او بل دادی چه نور رو چه روایت کریم دی اگا هم شما میلی کلی ده وقت میلی کلی ده مثلا پرونشپا پا نه بجی پا مثلا پا کتینر کلی چی وسو انو همی زمان و مکانی پا پام کنی بس سوی دی زا فکر نکرمه چه یو ځای غلط وي ټول په خپل وخت اخیستل شوي دي چونکې هغه وخت ریوي ده که سړی یو وروسته راخلي بیا د سړي هېري یا وخت هم هېري و هغه کېدی شي مکان یې هم غلط کړي اما کله چې په یوه ورځ راخلي بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنې تاسې په دې کتاب کې تر ډېره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولی لیکن خپل احساس مو هم په دې خاطرو کې شریک کړ
باور نہ درجی پارٹی رہا دے جنگ کی او دا دغه ورکه باندې پاتې شوی خو یو څوک بیول ولی پچاپ شي خوشط تر څو کړی دغه څوک بیول ولی یو خلکو ته یو یو دې جگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه ودی چې ته به ورته کله کله زه دې نه دلم تر داسره چې ډیر جنایت کار ډاله ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې یو څوک دې خره تشکر اسی ته دې جات به کېدو خو او طبیعی ده چه وای کلا چه فوتبال لوبه روانه تو دوار نپیژنی دوار خواهی خود یوی طرفداری که یه کنه موش با طبیعی ده چه چه طرفدار به او یا بینده و اما کوشش میکنه ده تر دیر ها ده چه چه پیر سیوی ده اغشه بوشی ده که دی کلمه ایت گتر نه ما ویل کنه موش خونه یو پکی کنه پیر ده چه یو به طرفانه تاریخ پاته چه او سبا چو کال بعد خلق ده درسون الولی او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شیونه موږ ویل دا شوارې شیونه موږ کنه نو په شیونه کې ما د مکانیو کې لیکلی چې یو واج په شیونه کې ممکن تاسو دماغ احساس پیدا کیه چې هغه دی یو وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیونه یا په باج بیتونو مچونه کراګل دی په یو کې خو تبریل چې احساس او عوام دې په اړه نه لیکلی چې کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یو نیمه راواخست
یعنی خپله مداخله مو پکې نه ده کړې تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو له انجامه یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید له انجامه یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داسې وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې له انجامه به یې خبر وي او که نه
چې ډېره خو نه خبرېدو که نه یعنی نه معلومېده چې څه به پېښ شي بعد دې به څه پېښ شي نو هغه شي باندې چې څه به چې هغه لیکل او وروسته به یعنی پای به دې حدیثې پای به نه وو معلوم هغه بیا وروسته لیکلي
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډېره هنري کیږي ستاسو په دغو خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ونه چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز نه لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی دماغ گمان کنه او رست رست من بیا تقریب کرانه اوز چه ما ویل داگه دی پیخو اصلی اگه محتوات توان من رسی کنه
او د کتاب او بخشی د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه هم دا کړی دی یعنی هغه نه دی داسې نه دی چې ډېرې د هنریان داسې لیکل شوي ډېر هغې دغه اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یغو وختونو یا د هغې جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورور مستند یو سند دی دا
للیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو، بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم. د تللی په نوم دا نظم په خپله له ښاغلي حمیم جلالزی څخه اورو.
نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ د ویختو دی، کمی زور د مین زړه دی، حرارت که د جذبو دی، کمی چغی تا پسی دی که جنت می د خوبو دی، پا حسرت ور پسی گورم شکستایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، کمی ورزی دی د عمر که کلون د زوانی دی، کمولگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی، نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم، زپتل لیو پسی زخت دیر خپایم، که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و، کل زم علامت شوی کل استا بدگمانی و، جوند کستا للی دو پرت نور سم پریمانی و، دا هر چه چرا یادیگی بس غصایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، لیونتوبو او کمینا زد دوارو پورا وڑی، داز دا کمیو کرلی زما زڑکی دا غم زڑی، چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی، تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی، چه هر چه زما پا ذهن که ترلی تا سردی، که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی، پا یو یو پسی اره ارایم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم، که یادون خاطری دی که موشی خپکانونه، که اخیست مو یوزای دی تر باران لاندی گامونه، که پا شیر که می کری تا تا هر چو آوازونه، اغو طولو تا همیمه شرمنده یم، زپت للیو پسی زخت دیر خپایم.
لحمیم صاحب خمانه نه چه دا شکل نظمی پا زدیر روی مجله ولو راوه. اوس بل دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع می ذهن کې جوړوم، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و، مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کېږي، ما په شمول ټول خلک، مثلا د سترګو زیر یو محسوس مثال ده چې دا هني واقعیت هم ده، سړی چې مثلا د سترګو زیر کم شي ورپسې خپه یې. خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو وي ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي، نو تخلیق زخت مشکل کېږي، سړی نشي کولای چې تخلیق په اسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم، او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یو ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کی، نو هغه طبعا سم لاسی نسی کولی سی یو شی رسم کی، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سی او تختې ته ودرېږي، یو شی ورباندې رسم کی، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یو خو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نه شي. اوس هم یو غزل لرو، د امینې فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړې، د اوخ کول جوهره می هنداره جوړه کړې، جانان دامستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خوب چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خوب چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نمستا سندر مارا جوڑا کڑے، چستا مینہ متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دسما چم رخ کل لارا جوڑا کڑے. دا چوک ما خوشحالی پا ما تمونو بدلوی، دا چامو تو رشبا دسپین سہارا جوڑا کڑے. دانا دانا دردونا میں لفظن کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کې پیلی، غزل می د مات سره دانا را جوړ کړي. فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي. د اوخ کل جوهره می هنداره جوړه کړې، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړې. زما خوب چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړې، دا چا اوس را نمستا سندر ماره جوړه کړې.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه. په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره فریکه سوی
لته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتاب لوګانی او منظری چې شان به پراته چې هغه به هغه ورته جواب ورانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مستخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابیل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وایي مخکې کلونو کې باید د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو روغتیایي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات و دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کولې. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بندې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلی دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خوا ته ولاړ شو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلی دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناءالله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس شته ډېر دي. چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمک پټۍ ده، پر هندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي. دا زموږ پر لاسي کار دی، اغېزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دی چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق شي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ شغټ غټ خلک لرو چې یوه روکه هم د په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، که دا کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نښه رسول دي. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی په خاطر هغه شوق چې د خط سره درلودي متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطۍ په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سلوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطۍ هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژوره ریشه لري. په تیرو پیړیو کې به خطاطانو قرآن کریم خطاطي کاوه او دغو خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفي خط. د هر یوې بیل شکل لري. مثلا کوفي خط هندسي ډوله دی، نستعلیق د شعرونو د لیکلو لپاره پکارېده، په سلس خط به په جوماتونو او زیارتونو کې لیکنې کېدې، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوا غم تمې سنم، غم کوا غم تمې سنم، gamma kama gam dame ye sanam, gamma kama gam dame ye sanam, tache razaye meene ye zama zama dame ne duniya aaye, meene ye zama zama dame ne duniya aaye, gamma kama gam
سن پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه تر لاسه کړه. هغه چې د معتبر جایزې د دوبی د عرب ضیاف فاطم نړیوال فستیوال کې اخیستې د سیشن بی پورس اساسی راډو ته وویل، هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو ژغ ووسی. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزې اخیستل د څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولای شي وچلی شي او پنړیواله کچا خصمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپل موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
در این مقفی زمان که زن افغان با سنگای
افغان شده ده تعصب ده حاکمان و لخواه لحر خواد زورول کیجی خود زخمی وجود او تپی روح سر بیا هم نتسلیمی جی ننز ما جاغ ده افغانستان ده ملت جاغ ده ده حقی در دیدل شدی جاغ ده چی پرمخی طولی دروازه ترل سوی دی که شوانزی او پوهنتونه نور باندی بندی جی خو زموش ارمانونه به هر خند مات کری باور لرم چی موش ده افغانستان شدی به آزادی تجربه کرو که ده سندرو للاروی او که پا نورو برخو که
چی در آواز خانی؟ چی در بخشای دیگه؟
دی عرب دی افان ریوال فیستیوال هر کال پا متحده عربی اماراتو که جوریگی او د هنر، موسیقی، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوری د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
په یک افتخار برای همه زنان افغانستان است.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیانه المنکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، زوان دے اویزان وینم وای پشوند سروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی، ستی پر عاشقان وینم مست خاروی. تورد اور بل دے دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، دستا دمینے اور سن میرا باندے پل دے، پر ہر میں تکڑ سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پر عاشقان دنمے مست خاروئے، ستی پر عاشقان دنمے مست خاروئے. عشق غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سبھی بن جڑی گماؤ پدروئے ستی پریا شکان بن مست خاروئے ستی پریا شکان بن مست خاروئے.